ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د دولس بجو په دې خبري غړی کې زبا مجید بابر نه کیلې او سلامونه او منئ د خبرونو لپاره سره منور شاه او د ټکنیک په برخه کې سره نو ډرا همکاري کوي. روانه خبرونه کې د سر موضوع د بنو جرګه ده چې نن یې درېما او خیرنه ورځ ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې تاندې هیلې او قانوني لارې ونې دي. خبرونه به هم وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د بنور شام.
د خبرونو سرټکی نن با په بنو کې د پښتون قومي جرګې په اخیری ورځ په پای کې ګډه اعلامیه خبريږي. د طالبان حکومت په نړیوالو غاک کړی چې په دوی د فشار پر ځای د ورسره همکاري وکړي او په سعودي عرب کې په یو ورځ یو اتیا کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شو. د خبرونو تفصیل په بنو کې د پښتون قومي جرګې نن دریمه او اخیری ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه اعلامیه خبريږي. پرون جرګې ته د مشرانو له وینا وروسته یو کمیټه جوړه شوه چې له سلام مشورو وروسته به د خبرېدو لپاره اعلامیه تیاروي. د دې کمیټه 25 غړي دي چې د بیلابیلو ګوندونو، تحریکونو او سیمو سره تړاو لرونکي کسان پکې شامل دي. دوی به د پښتنو په سیمه کې د وسایلو او مسایلو جاج اخلي او پښتنو ته د ورپېخو کښالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو پر وړاندې کې اعلامیه تیاروي. دا جرګه د بنو د خېلو په کرکټ گراوند کې د مارچ په 11مه پیل شوه چې تر 14مه یعنی نن ورځ دوام لري. د جرګې په تالار کې د خوښه 3500 کسانو د ناست لپاره کرسۍ خودل شوې او نږدې هم دومره کسان له تالار بهر موجود دي. دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربلل ده او په بلنلیک کې ویلي چې ګډونوال به د پښتنو په سیمو کې د نام نه یو د خلکو د بیکوري او په خپل وسایلو د واک په موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د سلور ورځو لپاره په تورخم او چمن دروازو له پاسپورت او ویزه بغیر وختو اجازه ورکړی ده. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لريو ته ویل. دا ګام د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار موید یوسف په ځانګړي امر پورته کړل شوی چې تر مخه یې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12مه تر 15مه یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د وختو اجازه لري. خو لاغې وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی وي. دا راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولای شي د مارچ تر 15مه په تذکره او پی او آر کارت باندې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت زیاته کړې چې د پاکستاني چارواکو سره یې د پاسپورت او ویزه لازمی کولو په اړه هم خبرې کړې او له هغوی یې د حل غوښتنه کړې ده. د یادونه ده چې په دې ورستیو کې پاکستان افغان مېرمنو، ماشومانو او ناروغانو ته په تذکره او پی او آر کارت د هیواد ته د تګ راتګ اجازه ورکړي وه. خو د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیت په خاطر دغه سهولت ختم کړل شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې نور د په افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د هیواد له حکومت سره د همکارۍ لار ونیسي. امیر خان متقی دغه سرګندونې پروند د ترکی په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم هغه غونډه کې وکړه چې د افغانستان په اړه بحث تا ځانګړې شوې و. نو موري وویل
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داد چې په افغانستان کې د شل کال جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشن نه کاري بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري.
طالبانو د تیر کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړې خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او بل خبر دا چې بخنه غواړم سعودي عرب وايي په یو ورځ یو اتیا مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړل شوه. د دغه هیواد دولتي خبری ادارې پرون وویل چې سزا شوو کسانو کې قاتلین او د وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي کسان شامل وو. د یادې ادارې په وینا په دې کسانو کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د کسانو ترڅنګ حوثیان هم شامل وو چې د سعودي عرب په مهمو ځایونو د بریدونو پلانونه یې جوړول او دغه هیواد ته یې وسلې وروړلې. دا چې ښکاری چې دا په دې ورستیو کلونو کې په سعودي عرب کې په یو ورځ د مارکس سزا ورکولو تر ټولو لوړه شمېره وي. او بل خبر دا چې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین لخپل یورپی سیالانو سره د خبرو پر مهال په یوکرين کې د جګړې ختمولو په اړه دلچسپي نه ده خوده. دا په داسې حال کې ده چې د سر خارکیف په خواوشا کې او د یوکرين په یو شمېر نورو مهمو خارونو کې جګړه زیاته شوې ده. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني چانسلر اولاف شولز پرون له پوتین سره په ګډه ټلیفوني خبرې وکړې چې پکې یې په نوموړي د جنگ ودرولو سمدستي اوربان ته پر رضا کېدو ټینګار وکړ. روس د فروری په شپږشته سلیریشته ما په یوکرین یرغل کړي چې پکې تر اوسه په سلګونو خلک وجل شوي او په لکونو نور گاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونې په لور ورزو د سر خبر درته د سر راپور درته وړاندې کوو. نن په بنو کې د پښتون قومي جرګې درایمه او خیرنه ورځ ده. دا جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې مخه جوړه جوړه کړې وه چې پکې د پښتنو ته په ورپی خوستون زو د هغې د حل لپاره مشورې وشي. د جرګې ته پوهان، پښتون ملت پال سیاسي مشران، مدني فعالان او د هرې شعبې سره تړلي کسان رابلل شوي ول. زموږ همکار عمر دراز هم په دغه جرګه کې موجود دی. د نننۍ ورځې حال له هغه نه
بنو کې چې کما پښتون قومي جرګه د نن یې دریمه او اخیری ورځ ده. په تیرو دوه ورځو کې دغلته په دغه جرګه کې یو شمېر د چې کوم ګوندونه دي د هغې مشرانو، مدني فعالان او سیاسي او سماجي چې کوم کارکنان دي، فعالان دي او دغه رنګې خزینه میرمنې د مختلفو تحریکونو چې کوم په نمایندګي راغلي دي دی ویناوې کړې دي. زیاتره دغلته د پښتنو په سیمو کې چې څومره هم مسایل دي، د هرې سیمې چې کوم فعال وي یا سیاستوال وي د خپلې سیمې په اړه هغه سرګندونې کوي. او دغه شانتې د پښتنو په سیمو کې تیرو څلوېښتو کلونو کې جنګ او هغې نه دغه سیمه څومره ځپل شوې ده، ټولې زیاتره ویناوې په دې باندې شوې دي. د پښتنو په سیمو کې په وسایلو باندې زیاتره بحثونه وشول. بیا د هغې دپاره پرون ماښام یوه کمیټي چې کومه جوړه شوه، څومره هم چې سیاسي ګوندونو مشران دي، د تحریکونو مشران دي، هغه یو خواته کېناستل. پنځه ویشت کسیزه تقریبا یو کمیټي وه چې هغه خپل سفارشات راوړي، د هرې سیمې په اړه مختلف مسایل چې کوم دي په هغې باندې بحث وکړي، په خپل منځ کې سلام مشوره وکړي، هغې نه پس بیا یوه اعلامیه جوړه کړي.
نن د پاره څه د جرګې څه پروګرام دی؟ نن به څه کیږي؟
نن د پاره هم دغه دی چې هغه جرګه مسلسل روانه ده، ویناوې به هم کیږي. هغه لس بجې نه پس بجې کم دی خپلې ویناوې یو ځل بیا دوام ولري. خو چې خصوصي نن دغه دی چې کومه کمیټي جوړه شوې ده، هغه بحثونه شپې شوي دي. تر شپې نه وخته پورې هغه ناست و، هغه یا په ډاګه کړي نه دي دوی اعلامیه یا جاری کړي نه ده. نو څه ټایم هم کېدی شي چې دوی بیا هغه اعلامیه جاري کړي. خو زما په خیال چې هغه به مازیګر چېرته نه وخته دغه اعلامیه جاري کیږي، تر هغې پورې چې کوم ویناوال پاتې شوي دي، مختلف سیاسي ګوندونو، مدني فعالان، داسې ډېر خلک راغلي دي. نو دا کم خلکو چې ویناوې پاتې شوي دي هغه به خپلې ویناوې پوره کوي. هغې نه پس په سایډ کې دغه پراسیز هم چې کوم دی روان دی، هغه شروع دی چې دغه کومه اعلامیه دی هغه جاري جوړه کړي، او هغې نه پس به بیا په د ورځې په وروستیو کې هغه اعلامیه چې کومه دی هغه جاري کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
R A D I O.
مشال ریډیو ته وګی. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي د مارچ په 12مه نیټه په تورخم کې ایسارو شو افغان وګړو ته د پاسپورټ او ویزې پرته، یعنی یوازې په تذکره او په پی او آر کارت باندې افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړل شوه. چارواکو په وینا دا سهولت به یوازې د مارچ تر 15مې نیټې پورې وي، او له هغې وروسته به بیا بغیر له پاسپورټ او ویزې څوک هم افغانستان اوړېدو ته نه پرېږدي. بلخوا افغان وګړي وایي ناروغان، ماشومان او مېرمنې په تورخم کې له ډېر مشکل سره مخ کیږي، او د افغانستان هر تن دا اوس نه لري چې پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ وکړي. په دې اکله نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نه اورو.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایسارو شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی وار کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوې چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې، ته په ماجر کارت باندې نه پریږدي او په تذکرم نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسر هم ولاړې وي، سړیم وي، ماشومان هم وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات دی هلته ولاړې، په گیټ کې ولاړې، دیخوا ولاړې، اډه کې ناست دي، بیماران هو یو حد ته وي، څوک د کینسر بیماری، څوک د سوي، څوک د سوي. او موږ حکومت ته دا خواست چې دا په پی او آر کارت باندې پری دی ماجر کارت او په تذکرو هر څه باندې موږ ته هر څه ټیک کی. ډیر زیات خوشحال شو چې پرې خپل موجود وخت کې خو پریخې دي ټول عمر ته، موږ له داسې موږ ډیر خوشحال نو ورځې خود موږ له پکاره چې ټول عمر ته داسې کول او پری دی.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړې وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشنه شوي وو، دا د تالو درېیم پرېشن پاتې وو. د دې نوم دی سادیا، عمر یې 9 کاله دی. هغه 13 جمعه مې راوستې او بیرته واپس بیا مه پاسپورټ در سره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه نه شي راتلی ورور دې خوا نه مخکې به په کارت تذکیره باندې تلو، اوس مطلب تذکیره او کارت نه منی. دومره مشکل لور چې هغه ورځ زه د هغې خوا نه راتلم، څلور 15 سره ګاډي کې ناست وو چې راغلی هم د سار نه او ټول ورځ مې تیره شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارت دې را سره. نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره، داسې به چې داسې کسان به چې د هغه وروره دلته بیمار راوستې والا مشکل دی وروره ډېر زیات.
د خیبر وی انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خبرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی او آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نېشنل سکیورټي اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندې هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال ریډیو نه.
مشال ریډیو ته وګي مردان سپورتس کمپلیکس کې په کلاو میدان کې د زنانو په لوبو بندیز لګولې شوې ده. ځایي مذهبي مشرانو د دې لوبو مخالفت کړی دی او دای د اسلام مذهب په ضد پرلې دي. په دې اړه د مردان د لوبو محکمې چارواکو سره لوزنامه هم لاسلیک کړی ده چې د ودانو او دیوالونو دننه به یوازې د زنانو لوبو کولو شي کېدای شي او دې کې به نارینو ته د ورتګ اجازه نه وي. په دې اړه پیښور نه د شبیر احمد جان راپور ورو.
د مارچ پر سمه مردان سپورتس کمپلیکس کې د لوبو محکمې لخوا د جنکو درې ورځنۍ لوبو تابعه شوې وه. ولې په 12مه نیټه د جمعې په ورځ د ځایي مذهبي ډلو مشرانو لخوا اول احتجاج او بیا هم د غوی د فشار ورستو دغه لوبې ودرول شوې او د مردان د لوبو محکمې سره په دې اړه یو اعلانامه دوی لاسلیک کړه چې مشال ریډیو سره کاپي هم شریکه شوې ده. پکې ویل شوي دي چې د جنکو لوبې به د ودانۍ او چار دیوارې دننه کول شي وي. د مردان سپورتس کمپلیکس مشرانو چا سره چې دغه لوزنامه شوې ده مشال لیډو ته ویل چې دوی د خبرو کولو په دې هغله اجازه نشته دی. ول د مردان د لوبو محکمې مشر جمشید بلوچ سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي او دوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. بیا د مردان ډیپټي کمشنر عارف الله حبیب مشال لیډو ته وویل چې دغه لوزنامې هیڅ قانوني حیثیت نشته دی او چا چې مخالفت کړی دی د هغوی پر ضد اف آی آر هم درج شوی دی او زر به ونیسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې مشر خالد خان وینا ده چې دوی د نارینه او زنانو لپاره برابر او یو شان مقو باندې باور لري او د زنانو چې څومره هم لوبې دي تب په خپل وخت او نیټه کولی شي. مردان کې د زنانو د حقونو او پاسنفی مساوات او کارکون کې رفاقت بیگم وایي چې دا د هر یو پاکستانی وګړي بنیادی او آئینی حق دی او آئین او قانون د دې خبرې اجازت دوی ته ورکړ دی. خو دې ټولنه کې نارینه زنانو ته یو خو خپل بنیادی آئینی حقونه نه ورکوي نو بل هغه د هغوی د دې حقونو مخالفت هم کوي. دا پامل دا چې د لسم مارچ نه تر دولسم مارچ پورې دغه لوبې اعلان شوې وي. کوم کسانو چې د دې مخالفت کړی هغه کسان د ډیپټي کمشنر په وینا پټ شوي دي. خو دوی وایي فرضت به کاروي خامخا کوي. دا په داسې حال کې د جنکو د لوبې ودرول شوې دي چې اتم مارچ د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د زنانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا د تورت نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د لادرک کسانو پاړه حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته راپور وړاندې کړی دی. په دې راپور کې راغلی د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې 8,603 وګړي لادرک وو چې 3,240 کسان پکې موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا چې پاتې لادرک کسان چیرته دي او کمیشن یې د موندلو لپاره څه هڅې کړي دي په دغه اړه تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
د لادرک کسانو پاړه د حکومتي کمیشن رجسٹرار د مارچ په 11 اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرک کسانو دریمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوی دي او د پاتو د منډلو لپاره هلې ځلې روان دي. د راپور تر مخه 1550 کسان د ریاستی ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوی. دغه اړه بیگا مشال لیډو سر په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک ویل چې کمیشن خپل ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرک کسانو معاملې ورځ تر ورځ نوره پیچلې کیږي. نو موړې زیاتوي
د کمیشن مشر چې دا غم کافي متنازع سړی دی جسٹس جاوید اقبال او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دی مثلا دی وی چې دوه نمبر د دې چې کوم تعداد یادې د خلکو هغه تعداد کې او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنت ته مثلا وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز ده هغه چې کوم تعداد او شمیره یادې هغه کې ډېر فرق ده ډېر زیات دي. داسې کې چې دوی چې فلانکیا کس ورک شو فلانکیا کس ریکور شو نور دې څه داسې تفصیل ور سره نه ورکړي چې دا چا ورک کړو چرته ورکشه وری ورکشه یعنی هغه تحقیقات په څوک کې په کومه طریقې بکیږي د هغه شاته څوک ملوثي په هغه ورکې دوکې هغه باندې هیڅ د کمیشن څخه کاریا څخه کیسه یا خبره نشته ده.
د لادرکه کسانو پاړه د مقدمه د اوریدنې پر مهال د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس اثر من الله ویل چې لومړیو ثبوتونو نه سرګندېږي چې کمیشن د خپل ذمہوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانه کردار لوبي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کسان لادرکه دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستان د صوبې د اسمبلی استازي میر کلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعاوې چې کوي سمې نه دي.
د دې د خوانا وخت په وخت هم څومره مره په دل کېږي هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پېش کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ به 8000 پوره کسان دي، په دې کې 3000 مونږ را خلاص کړي دي، کورونو ته مو لیږلي دي. دا 3000 کسان چې کم دي د دوی سره داسې ډیټا او داسې دا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی را ایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. او مونږ هم د دغه علاقې یو دغه وطن یو، په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډیر خلک به اداره کوي یا د قبایلي علاقې نه.
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه څه ځواب را نه کړ. لدې وړاندې حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې کېدی شي په لادرکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي وي او افغانستان ته اوړېدلې وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد های کورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلی چې کمیشن تر اوسه د 8,403 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواري کړې دي او د 2,290 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منځ به غوته رکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال لري ته وګي اوبدل کو حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په هغه اعلان سخت نیوکه کړي چې پکې نوموړي په قومي سملای کې د عدم اعتماد په تحریک درای ورکولو په ورځ نه یو ورځ وړاندې د اسلام په د اسلام آباد په ډی چوک کې خپل پلویانو ته د جلسې کولو ویل دي. حکومت مخالف ګوندونه وایي کده تحریک انصاف غړي اسلام آباد ته د جلسې لپاره ځي، نو کېدای شي چې پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونه او نور حکومت مخالف ګوندونه هم خپل غړي اسلام آباد ته راولي. بلخوا سیرون کی وای د پاکستان تحریک انصاف لخوا په اسلام آباد کې جلسې مخه په اختلاف او اسټابلیشمنت دواړو باندې فشار اچول دي. تفصیل غلام غوس راکړي.
په قومي اسمبلی کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد په تحریک د رایو ورکولو پر مهال د اسلام آباد په ډی چوک کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل ګوند د پلویانو د جلسې کولو د اعلان وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو او د قومي اسمبلی غړو اسلام آباد ته د تګ تیاریانې پیل کړې دي. که څه هم د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم په دې اعلان نیوکې کړې دي، خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د حکومت کولو ترڅنګ سیاسي حلې ځلې دوی د یو سیاسي ګوند په حیث کوي او د وزیر اعظم د فیصلې وروسته د اسلام آباد د جلسې لپاره حلې ځلې توندې کړې دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، خودی پارٹی چیئرمین هم دی. دیر کی جلسہ وشوا، په کوواڑ کی جلسہ وشوا، په هر ځای کې عمران خان جلسې وکړي. که په اسلام آباد کې جلسہ کوي نو په دې باندې چا څه اعتراض کیدی شي؟ د حکومت یو بم غیر قانوني غیر آئینی اقدام نه وی ټول د آئین او د قانون په دایره کې دننه به وي او سیاسي جلسه باندې اس قسم پابندی نشته نه چرته مارشاله لګیدلې ده او نه چې کوم دې کنه په جلسو جلسونو بندیز لګیدلې موږ خپل شومنټ کوو د دې لپاره نن زم ما په اجره باندې تقریبا د 2.5 ادارانو اجلاس وشو چې پاغه کې کونسلران پاغه چیرمنان پاغه قومي مشران پاغه د پارټي او اداران شامل وو ان شاء الله غوې عہد وکړو چې عمران خان کلم وینو موږ به په دې پروګرام کې برپور شرکت کوو
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وایي په کار د حکومت په قومي اسمبلی کې د ننه د عدم اعتماد په لړ کې خپلې هلې ځلې جاری وساتي او که په رښتیا دوی اسلام آباد ته په ګڼ شمیر کې خپل کارکنان هم راغواړي نو کېدای شي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه هم اسلام آباد ته خپل پلویان راوبلي
نو په دې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ مخالق راوړو نو دا خبره به چرته وځي دا ووټ آف نو کانفیډنس د یو داغې نه یوه مخکې خلق جمع کول دا ملک خانه جنگه طرف ته لیږل دي عوام خو پی ڈی ایم لار د اعتماد لار نشي ساره وړي دا خو آئین او قانون مطابق کچا سر اکثریت وي هغه به دا ووټ آف نو کانفیډنس کامیاب شي نو په دې والا باندې عمران خان چې کوم بیانونه ورکوي حکم داغې رویه ده کم داغه لینگویج دے کم داغه گفتگو دے اغا نہ اندازہ لگی چې دے د ادم اعتماد په والا ناکام شوی دے ملګری داغه سره تعامل نه کوي
د سیاسي چارو پوهان وایي د ادم اعتماد د تحریک په لړ کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جلسې د لاري په حزب اختلاف او استابلیشمنت فشار اچول واړي خبریال او سیرونکو محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
یو ایم این ای چکم دے اغه حیثیت چکم دے د اغه حیثیت د یونیم لک دوله کدری لک کسانو د نماینده دی نو چې د سر به سمره ډیر ایم این ای زی نو اغه ټول د داخلك دي کنه د دې د خلکو دروستو اغه نشته خو د عمران خان زما خپل ذاتی خیال دا دی چې کوشش کوي چې اپوزیشن هم دبو کی یو نوې صورتحال هم دلته داسې جوړ کی او ټول پاکستان ته هغه خلکو له کوم وی چې ځنی وټل شي یو ممکنه هغه ټول له یو پیغام ورکړي چې زما قوت لا ختم شوی نه دی
په پیښور کې خبريال او سیرونکو شمیم شاهد وایي وزیر اعظم عمران خان د محل په خپل غوند کې د نن هم د اختلافاتو سره مخ دی او د استابلیشمنت لاړه د هغه د مرستي نه کول په وجه هم د فشار سره مخ دی او غواړي چې د جلسو جلوسونو د لاري په دې صورتحال قابو عمومي
وزیر اعظم عمران خان د خپل اتحادیانو او رضا کولو کې لکه پی ایم ایل کاپ او متحده قومي موومنت او داشن زنی آزاد د دوی پر رضا کولو کې د ناکام شوی دی او دغه شان کتا سو ګور نه د سره چکم د سیول ملټری استابلیشمنت حمایت او هغه هم د لاس اور کړی دا کادمه اعتماد کامیاب شو کامیاب نشي خود د حکومت او ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ ته د تم پته لګیدل دا د ملګرو تم پته لګیدل نه دغه شان دی دا دړکه کوي او په سو طریقه باندې د کوشش کوي چې اوس د سیول ملټری استابلیشمنت بلیک میل کی او هغه دې ته تیار کی او هغه په دې باندې مجبور کی جره د حمایت کی
یاد دی وی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 11مه نیټه د کوز دیر تیمرګری په جلسه کې د هغه په ضد د عدم اعتماد لپاره د آصف علي زرداری مولانا فضل الرحمن او شاباز شریف لخوا د حزب اختلاف د ګوندونو رايوځي کول او د هغه د ګوند د غړو او د هغه د حکومت د متحدانو سره د تماس نیولو په سر سختي نیوکې کړې وي او هغه په دغه محل د اعلان کړی وو چې د ادم اعتماد نه یو ورځ وړاندې به وی په ډی چوک اسلام آباد کې یو لوی جلسه کوي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوي
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې پورس د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په یو نیمه بجه اوریدای شي.
اور دن کو تاسو مشال لري ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د منور شانه.
په بنو کې د پښتون قامي جرګې نن دریمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه اعلامیه خبرېږي. پرون جرګې ته د مشرانو وینا ورسته یو 25 کسیزه کمیټه د اعلامیه جوړولو لپاره ټاکل شوې ده. دا درې ورځنۍ جرګه چې د بنو د میراخېلو په کرکټ لوبالي کې د مارچ په 11مه پیل شوې او تر 13مه به دوام لري پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشالې ویل چې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12مه تر 15مه یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د وتلو اجازه لري، خو له هغه وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه لازمي وي. دا راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل رسمي ټوټر پاڼه ویلي ټول هغه کسان چې د تورخم وسول بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولای شي د مارچ تر 15مه په تذکره او پی او آر کارت باندې خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوال وغوښتل چې نور دې په افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد د حکومت سره د همکارۍ لار ونیسي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون د ترکی په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم هغه غونډه کې وکړه چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړی شوی و. طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عرب وايي په یو ورځ یو اتیا مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړه. دغه هیواد دولتي خبری ادارې پرون وویل چې په دې کسانو کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د کسانو ترڅنګ حوثیان هم شامل وو. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل یورپی سیالانو سره د خبرو پر مهال په یوکرين کې د جګړې ختمولو په اړه دلچسپي نه ده ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د سار خار کیف په خواو شا کې او د یوکرين په یو شمیر نورو مهمو خارونو کې جګړه زیاته شوې ده.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه درتازه د خبرونو لنډیز درتازه موږ همکار منور شاو وړاندې کوو. سره ونی د خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. هر ونی د خبرونه زموږ همکار فرخنده اسد برابرې نورادي چې وورو تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه
پوتان دهلی پروگرام کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروگرام کې مونږ د ناموسي وژنو ته پیښو د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو. را سره اوسئ. اوریدونکو، په پاکستان کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي پر قوانینو کې یو د غیرت یا پت په نوم د وژنو د مخنیوي قانون هم دی. پر دغه قانون له هغې وروسته 13 میاشت بحث پیل شو چې کله د فروری پر 14مه د لاهور های کورټ د ملتان څانګې یو عدالت د کندیل بلوچ د وژنې په تور د هغې د ورور محمد وسیم د عمر قید سزا ختم کړه او د هغه د خوشي کولو امر یې وکړ. له دغې وروسته 13 میاشت محمد وسیم خوشي شو. له پیښوره د ښځو د حقونو یو کارکونکې شاهده شاوای پر ښځو د تشدد د مخنیوي او یا د غیرت په نوم د وژنو د پیښو خلاف یوازې قوانین جوړول ضروری نه ده، بلکې د دغې په پوره ډول عملي کولو ته هم باید زیات پام وشي.
د کندیل بلوچ چې مونږه د کې چې کوچ څومره ګیپس دي په لاس کې، ځکه چې عدالت خو بم هغه دغه اخلي فیصله چې کوم دغه مخه ته په ډاکومنټس کې وی، نو هغه ډاکومنټس کې مزید قانون سمول اوس زمزمون کار دی او پکار دی چې خزي هغه د پاره اواز اوچت کی، ایڈووکیسی وکي.
کندیل بلوچ د پاکستان یو ماډل و. د هغه خپل نوم فوزیا اعظم بو چې په کندیل بلوچ مشهور وو، د ملتان اوسیدونکو وه. هغه په ټولنیزو شبکو په زرګونه مینوال لرل، په ټولنیزو رسنیو فعال وو او اکثره به خپلې ویډیوګانې شریکولې. اوریدونکو، کو دا شان مو خیبر پښتونخوا ته راشو، نو د فبروري په 19مه د مردان ضلع په شیرګړ کې یو ورور خپل خور او هغه تن په ډزو وجل چې د پولیسو تر مخه دغه تن غوښتل د دغې ښځې چې کونډه شوې وه ورسره واده وکړي. پولیس وایي دغه د غیرت یا پت پنوم د وژنو یو پیخه وا لدی وړاندې هم د فبرवरी په لومړی او دوو اونیو کې आवाज په سواد ځل کې د غیرت یا پت پنوم وژنو کې شپږ تنه وژل شول. په سواد کې د خوځو د حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابکوای
سکالې زمو سره د پنځه کیسز خو جستا خبره صحیح ده. بالکل ټوټل 6 کیسز زمو سره ریپورټډ دي. دیکي یو نارینه ده او پنځه زنانه دي چې دا کیسز شوی ده اونر کلینګ. خو پولیس په FIR کې بیا هم لکه 302 دفعه لګولې ده، 311 312 کم چې د اونر کرایمز د فیدی نو هغه نه دي لګولې، ځکه چې بیا پای کې سټیټ پارټي شي او پای کې بیا روغ اصول چې درو ده نه کیږي. خو پولیس هم بیا لکه 302 پکې ولګي چې لکه راضینامه او دا پکې کېدې شي.
اوریدن کوبل خواته رمیاشت اسلام آباد یو عدالت ته پاکستان دی او پخوانی ډیپلوماټ تلور نور مقدم د وژنې په قضیه کې تورن تن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا باوروله. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج اتار بانی د فبرवरी په سلریشتمه په خپل فیصله کې ویل چې شواهد او خودلې چې ظاهر جعفر نور مقدم وجلی و بلخوا جعفر پر ځان نه لګیدلی تورا انکار کوي. عدالت په خپل فیصله کې ل ظاهر جعفر سره د مرستې په تور د د دوو نوکرانو ته هم د لسو کلونو د بند سزا ورغولې ده. او ویش کلنه نور مقدم د 2020 کال د جولای پر شلمه وژل شوی و. پولیسو د هغه پخوانی ملګری ظاهر جعفر د هغه د وژنې په تور نیولې وو. په هغه وخت کې د اسلام آباد پولیسو په خپل رپورت کې تور پورې کړی وو چې ظاهر جعفر په خپل کور کې ل نور مقدم اثر پرې کړی وو، خو ظاهر جعفر دغه تورونه ردوي. له دغه وروسته د غیرت په نوم د وژنو او د دې د مخنیوي پر وارینو هم خبری روان دي. لسوات نه د خوځو د حقونو یو کارکونکي نیلم رحیم وای کله چې په 2014 کال کې د کندیل بلوچ د وژنې پیښه وشوه نو د هغې وروسته د پاکستان حکومت د غیرت په نوم د وژنو خلاف په قانون کې بدلون وکړ. نوموړی په سوات کې د ناموسي وژنو د پیښو په اړه وای
قانون کی تبدیلی اور ریاست اس طریقے کی مدعی کل کے مختلف بداؤں کے لگا اختیار بخش مدعی پر ہو چاہ آنر کی نہیں کھولے مدعی بچے چابا قتل کرے وہ آگ کس بچے دقتل سمپل دقتل دپا بہن گوالا آنر کے لیے دپا بہن گوالا ہونا
او تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ کنه چې په داسې واقعیات کې اوس ریاست چین او آغا دغه مدعی نو داسې کیسز لکه مخته تللی دي یا پکې ملزمانو ته سزاګانې شوي دي؟
بالکل عادي دي اصل کې لکه چې زمونږ چې قانون کمپلیکیټډ نه دي زمونږ قانون دې پیچیده
د پاکستان سپریم کورٹ وکیل دور عالم خان وای باید ریاست ته غیرت یا پت پنوم وجنو کې د قانون عملی کولو ته زیات پام وکړي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي.
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې د ناموسی وجرو د پیښو د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان پارلیمان د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د ناموسی وجنو خلاف قانون منظور کړی و. په دې قانون کې ویل شوی چې متاثره کورنۍ یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د 500 سزا وشو او د معافۍ باوجود به هم مجرم 2.5 کال د بند سزا تیروي. موږ پر دغه قانون د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د ریټایر سیشن جج سجاد انور سره هم خبرې کړې دي او له هغه نه مو پوښتلي چې آیا د ناموسی وژنو په پیښو کې قانون په پوره ډول عملي کیږي کنا؟
نو اکثر پدې کې خو تاسو چللې چې تاسو په دغه چې دا خو یونیورسل یو لاره چې بینیفیټ اف داوټ چې هم به د کوست ټو اکیوزډ ملزم ته کېږي. او بیا زمونږ د تل انفورسمنت ایجنسی یعنی چې کومي زمونږ انویسټیګیټینګ ایجنسی چې کومه ده هغه تاریخ ټریننګ یا سپر سیستمستا موږ سره داسې ماډرن اکوپمنټس نشته چې دا هغه په بیسز باندې موږ دا هغه ټیسټ کوو دا هغه د فټاګ فینګر پرینټس ته لکه ایون دا دلته د پولیس تاسو سوپرې اوري شول دا لاره لم په خپل او تر ما کلاس د پولیس سره واښته چې په دې ټکو ګوره تاسو سره خو دا ټکنالوژي دلته اویلیبل نه پدې ملک په پیښه
غیرت پنوم د وژنو باره کې خبره کوم چې کورونو کې دننه کیږي نو د دې باره کې بیا څنګه معلومات راټول کړل شي؟
دلته کوم څه پته چې اکثر دا خلک چې تم دیني اوازې کورونو کې چې اکثر اویزان دي کې او بیا وځو چې خوشکشي او په خوشکشي په لور کړو دا غواړي چې تر ماس کې سم پرابلم پد تاسو په کور کې وسه پرابلم نه دا چې څنګه شو نه خوشکشي کړو نه دا ول دا غرنګ ول ورکی
او دې کې دا د دې اونر کلینګ کې دا دوه دفعه چې دوی یادې کنه 311 او 312 چې لکه دې باندې خلک ډیر کم
خبر دی یادا سے دا کمون تا لکت دی تشریح
کرد لطا خو تا سی چل لی چلا کمی تفریح چی پیدی نگئی کنا تا ری چی دی کی نکر آن اور کلنگ چی تم دینا فدی کی رازی نامنے کی تا کمپاون دی بلنے دی مل را کیا خو کمپاون دی بلنے کنا خو تا کمپاون دی بلنے دی اتا چی پا آن اور کلنگ کی چی مونگا سب مصوم ہم ہائی کورٹ مونگا دلی و مونگا وطوی دی جردی پاتی رازی نامو کرا ناکی ہائی کورٹ ہم ایبن رازی نامن نمانی اگیو چی مونگا پکا اگا سی چی زورتی مونگا رازی نامن نمانی
او یو بل تپوس کوم پولیس زمونږ پولیس چې دی دا سومره د دې خبرو باره کې دا غیرت په نوم وجن چې دی باره کې سومره سنسټیو دی یا سومره پوهه دی په قانون باندې
بالکل سنسټیو نه پولیس خو دې نو سیریس اغي په پتا ته ټو بی ویری ویری فرینک اغي خو بس کوشش دی چې هران وی دی هیر او هان وی دی هاونز کنه اغي خو یو خپل زم وال خوشالي نو بل خو مری وال خوشالي په خوشالي او دې ټون کیر دا چې اغي بلې دې له پکار دار کې لته چې تاسو لا ګریجویټي اې شوګان پر دې په لیلا افسر دې تلکه دا هغه واغښتې په انویسټیګیشن سایټ باندې چې هغه ټول په انویسټیګیشن باندې پولیس یو انویسټیګیشن کالج دلته کې هغه شان چې په خاني زمانه هغه چې جوګان دې داړه چې هغه بالکل ته په خوده باندې باور کوي په باندې نه یو نه کې اعتراف نارکوټکس متعلق هغه دلته کې دې یو خپل یو درکړې آی ایکس یو ته ما راړدا ته به مې آی ایکس څه بلې او په پولیس رولز کې نشته دا روز یې دا انویسټیګیشن هډ کانسټیبل دی
تان دې هیله
او ستړي مسې تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اورئ. زه بوريوال کاکړ مو د قربا په ایس هر کلی کوم. په دې 19 خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونه به پر یو شمیر داسې بلابلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څوخ پرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 کال کې جوړ شوی وو او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدل وي. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه وو، په دوی کې مهم کوم هغه دي، او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسول کې څومره مرسته کړې او هغوی څومره مطمئن کړی دي. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 43 کال شوی دی چې په عمل کې عملي دی، خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه شوی دي. په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني، خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د د په وینا دا ځکه چې د درې اویا آئین په ملک کې د میشتو قومونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدے توائی چپکم کے آزاد قومنا راشی پخپلا مرزے بانے یو سماجی معاہدہ ہو کی او سماجی معاہدہ چی ہو کی اگر سماجی معاہدہ بیا دا آئین پر شکل کی وی نو کچر تا دا فیڈرلزم ڈیفینیشن دا دے چکم ماتا ستا ہوئے نو دا پاکستان دا درے اویا چکم آئین دے چا اگر جوڑ شوی دے اگر دا قومنو پخپلا آزاد مرزے سرا جوڑ شوی یو سماجی معاہدے عکاس نہ دے پا آگے سنس کے د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فائنل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې 80% خلک یعنی پنجابیان اوسي او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلک اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې د تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وایي په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغه خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایت اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروري شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین اوتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر الکومی ملکونو بقا یوازې پدې کې نه وی چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دینه به سره جوړي کینه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب د ستا په اکنامیک، د ستا په بیوروکراتیک، د ستا په ملټری ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي، دا مطلب بلوڅان او دا پښتانه او دا هغه بس چغې به وهي او موږ به مطلب سړډوکې مډوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتل.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اتلسم بدلون مسوده تیار کړې و. دی په دې اړه وایي
دا ترتیب هم چې د آئین جوړولو تاور ته دی، نو لحاظ نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل دی او چې څوخته درې هم کې آئین جوړیدو وخت ولا سینټ نو جوړ تشه قومي اسمبلی وا، خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس دې په قومي اسمبلی او د سینټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو اله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور وي. نو عام قانون چې دغه ساده اکثریت سره جوړیږي، یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د درې اویم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دي. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اتلسم ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوی و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت و. د یاد ګوند مخکش او د پارلماني چارو پو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشري کوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې سبو ته زیات اختیارات ورکړي، خو د ده په وینا هغه ځکه ونه سو چې جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1998 کال کې یې ذوالفقار علي بټو په دار کړ. صوبایي خود
مختاری په 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبای خود مختاری پاړه د 1993 زیږیز کال آئین کمزور و، خو ذوالفقار علي بټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوتې ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی آئین یې ختم کړ، نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر رضامندۍ پوره کړه.
د پښتونخوا ملي عام ګوند د سینټ په خوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوی.
تر 13 آئینی ترمیم د مخسی کومه مرحله ده، په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومی ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملکي هغه کې به هر ریاست سي دي سورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومتونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه پر ځان مقرره وي، ولس یې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي دا به حکومتونو ته حواله کاږي، مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي، نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د ده حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهر خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي، په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړوي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې رایې سي یا دلته د پاپ والا حکومتونه جوړ سي. واداس یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې په پروجکټونو کې په وسایلو کې هغه د قومو د پاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادری زبو د سرکاري یا دغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. بیا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک صحت وزارتونه جوړ کړی دي، دا لیبر او دا محکمې ګرځي صوبو ته تللې دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې دا 13 ترمیم سي دي دا بیرته رول بی کی بیرته راغبر کی.
تاج هدر زیاته کړی چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے، لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډیره حده صوبایي خودمختاری ورکړل شوې ده، خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅې کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سم او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
تاجیدر ویل چې ک په ملکی صوبې مضبوط سی نو افاق او ملک بور سره مضبوط سی.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے,
صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول. چی صوبو تا اختیار ورکل شوی دی وسائل خوری نو لدی خبر سرگند دا چی زمک پمل کی چی سمرا مضبوط صوبے وی حغم ربا مضبوط وفاق وی او حغم ربا مضبوط ملک
ہوں گے, اتنا ہی مضبوط مرکز ہوگا اور اتنا ہی مضبوط ملک ہوگا.
خود آئینی چارو پو ڈاکٹر زبیر مسید وائی دو وفاقی ملکونو د چلولو لمړی اصول دا دی چې په هغه ملک کې میشت کامونه بل وفاق څخه پوره مطمئن وي.
چرته مطلب د قومونه ډیسټیسفاید وي, هغې ته د سنس آف گریویئنس وي, اوور ا پیریډ آف ټایم هغه دومره بلډ اپ شي چې بیا یو ټایم داسې راځي چې کله ماتېږي نو بیا دستا آرمی او دستا جازونه نه شي بچ کولی. دا خو شوه یوه خبره. بل طرف ته دا دی چې مطلب سلوشن هم د مسلې هم په دې کې دی چې د پنجاب اشرافیه به دې ته سر ایک دی چې دا ملک مطلب په یو نوي بنیاد باندې جوړ شي. بلوچ مثلا شپک پرسنٹ هم دی هغه چې کړه د ستا سره د سماجی معاهده د پر ټیبل باندې کینی نو هغه به د 70% چې کوم پنجاب دی هغه سره په برابرې په بنیاد باندې بوي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو